السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو په اوله خبري مجله کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي هڅه کوي له رسمي او غیر رسمي چینلونو د لارې په لوګر کې د نسکوره سوې الوتکې برمته سوې مسافر خوشې کړي. نور راپورونه وروسته اوس له اجمل ان نه خبرونه اوري.
دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت له رسمي او غیر رسمي چینلونو کار اخلي څو هغه وکسان په خوندي توګه خوشي شي چې هلیکوپټرې د لوګر په ازره کې مېړنې ناسته کړې وه. د هلمند چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په دې ولایت کې د روانو جګړو په ترڅ کې 1450 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وغوښتي او پنټاګون وایي دوی له پاکستان سره د 300 میلیونه ډالره پوځي مرستې ځکه ځنډولې چې د هیواد د حقاني شبکې خلاف قانع کوونکي ګامونه نه دي اخیستي. دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت له رسمي او غیر رسمي چینلونو کار اخلي څو هغه وکسان په خوندي توګه خوشي شي چې هلیکوپټرې د لوګر په ازره کې بیړنې ناسته کړې او سپاره د ځایي طالبانو لخوا نیول شوي. نواز شریف دا څرګندونې د جمعې په ورځ په یو بیان کې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې یو پاکستاني هلیکوپټر د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د بیړنې ناستې وروسته د طالبانو لاسته ولوېده او سپاره یې طالبانو یرغمل کړل. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په الوتکه کې ټول سپاره د وسلوالو لخوا نیول شوي. د افغانستان د دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې دا ویل شوی چې افغان حکومت یې پاکستاني هلیکوپټر ته د افغانستان له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورکړې وه. خبر پاڼه وایي دوی اوس په دې اړه څېړنې کوي چې آیا دا هماغه هلیکوپټر ده او که بله. بلخوا د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر غنی سره خبرې کړي او له هغې د برمته شوو کسانو په خوشي کولو کې مرسته وغوښتي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي حکومت دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د لویدلې پاکستاني الوتکې د سپرلیو د خوندي خوشي کولو لپاره دې هڅې وکړي. اسلام آباد وایي دا ولس هلیکوپټر روسیې ته د ترمیم لپاره روانه و چې په لاره کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوه. د هلمند چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په دې ولایت کې د روانو جګړو په ترڅ کې 1450 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وغوښتي ده. د هلمند د والي له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د هلمند په نادلي او مارجي ولسوالیو کې د دولت 98 وسلوال مخالفان وژل شوي او د طالب قمندان ګډ ملا اغا ولي په ګډون 650 وسلوال مخالفان ټپیان شوي دي. خبر پاڼه وایي چې وسلوال ته د مرګ ژوبله په تیرو څلورو ساعتونو کې په هوایي او مځکنیو عملیاتو کې اوښتي. د هلمند چارواکي وایي چې وسلوالو د مرګ ژوبله لګالو وروسته سیمې پرېښي دي او د دوی په وینا تیره شپه په چانجیر کې نښتې نه دي شوي. افغان چارواکو په دې عملیاتو کې د خپلې مرګ ژوبله په اړه څه نه دي ویلي. طالب وسلوالو دوه ورځې مخکې د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د نادلي په چانجیر سیمه کې پر دولتي پوستو سخت بریدونه پیل کړل چې پکې دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. طالبانو تر دې مخکې د خانشین ولسوالۍ او د نادلي په ځینو نورو سیمو کې هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی و. د غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته د پسابن ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د غور د امنیتي چارواکو له قوله وایي طالبانو تېره شپه یو ځل بیا د دې ولسوالۍ پر ځینو پوستو بریدونه پیل کړل چې جګړه تر اوسه دوام لري. د غور د امنیې قمندانۍ د امنیت عامر محمد زمان عظیمي وایي په دې بریدونو کې وسلوالو مخالفانو له سپکو او درنو وسلو کار اخیستی خو چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. پنټاګون وایي دوی له پاکستان سره 300 میلیونه ډالر پوځي مرسته ځکه ځنډولې چې د هیواد د حقاني شبکې خلاف قانع کوونکي ګامونه نه دي اخیستي. د پنټاګون غویان ادم سټمپ د پنځشنبې په ورځ وویل د مرستې پر هغه سربېره ځنډول شوي چې د پاکستان پوځ د 2014 میلادي کال راهیسې د ترهګرو پر ضد جګړه کې د پام وړ قربانۍ ورکړي. د حقاني شبکه چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي د امریکا متحده ایالاتو ترهګره شبکه بللې. د امریکا کانګرس د پاکستان سره د امریکا د 1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې چې باید په 2014 کال کې د هیواد ته ورکړل شي 300 میلیونه ډالر مشروطه ګرځولې او ویلي دي یوازې هغه مهال دا پیسې پاکستان ته انتقالېدلی شي چې د دفاع وزیر اشکارټر تایید کړي چې د حقاني شبکې پر ضد پاکستان قانع کوونکی پرمختګ کړی. د دې پیسو د ورکړې لپاره ضرب الاجل د جون دېرشمه نېټه وخو اشکارټر تر دې نېټې پاکستان ته د دې پیسو ورکول تایید نه کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ښایي هغه 3000 عراقي کلیوال نیولي وي چې د دې هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي څخه په تیښته وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنري ویلي د هویګه د ولسوالۍ د کورنۍ په څیر مخار کرکوک کې د خوندي ځای په لټه وتلې وي چې د پنځشنبې په ورځ د داعش د وسلوال لخوا ونیول شوي. رپورټونه وایي چې تر اوسه له دوی څخه 12 کسان د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا وژل شوي دي. د پنځم په ورځ د عراق د بشري حقوقو د څارې ویډلې د دې کورنۍ بې ځای شو کډوالو شمیر 1900 کسان خودلې او چې خزي او ماشومان هم پکې دي. د غیر حکومتي سازمان ویلي و د کډوال د دایښت هغه یو سل شلتن وسلوال لخواني ول شوې چې د عراق د امنیتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې له ولسي خلکو د بشري سپر په توګه کار اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر زید راد ال حسین په ایران کې د شلو کسانو اعدام ستره بی عدالتي بللې. د جمعې په ورځ ال حسین په یو بیان کې ویل دا اعدامونه پر هغه کسانو عملي شوي چې په پراخو او مبهمو جرمونو تورن شوي او همدارنګه د تورنو کسانو لپاره د منصفانه محاکمې حق نه و برابر شوی. له رپورټونو څرګندېږي چې په دې اونۍ کې په ایران کې اعدام شوي کټول نه و، یو زیات شمېر کردان او سني مسلمانان وو. چارواکو ویلي اعدام شوي کسان له کوردي سیمو او د توحید او جهاد له سختریزو ډلو سره تړاو درلود. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران په تیر کال کې 900 کسان اعدام کړي. دا سازمان وایي له چین وروسته ایران په تیر کال کې د اعدامونو د شمیر له پلوه په نړۍ کې دوهم ځای درلود. دا و خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. پاکستان وایي هڅه کوي له رسمي او غیر رسمي چینلونو په استفادې د هغې الوتکې مسافر خوشې کړي چې پرون په لوګر کې نسکوره سوه. د لوګر د ولي ویان مو پوښتلی چې د ترخي الوتکې د تښتول سوي عملې په اړه څېړنې کوم ځای ته رسېدلې.
دغه ځای ته ورتګ لږ مشکل دی. موږ امنیتي ځواکونو ته ویلي تر څو رسمي ته راشي هلته څېړنه وکړو. اوس پورې موږ امنیتي ځواکونه نه دي رسېدلي. په خپله دغه سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په ورته کړې.
په کابل کې د یو سوځېدلي مارکیټ دکانداران وایي چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان ورسېدلی.
250 میلیون ډالرو پورې خساره زموږ د دکاندارانو او خلکو ته اړولی.
د میدان وردګ چارواکي وایي په فساد کې د شکیلو کسانو په وړاندې جدي مبارزه کوي.
په فساد کې موږ څو ګیر شول او کوشش کوو چې ګیر کړو. موږ به پرته له دې نه چې د هغه سیاسي، اجتماعي او دولتي موقف چې شته د هغه قانوني چلند او عمل کوو.
د هلمند پر وضعیت هم یو راپور په همدې خبری مجله کې تر شپږ نیمو بجو پورې اوریدلی شئ. پاکستان وایي هڅه کوي له رسمي او غیر رسمي چینلونو په استفادې د هغې الوتکې مسافر خوشې کړي چې پرون په لوګر ولایت کې نسکوره سوه. د پاکستان صدراعظم نواز شریف دغه څرګندونې نن کړې دي. ویل سوي چې د دې الوتکې سورلۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د لوګر په حضر ولسوالۍ کې د دې الوتکې د بیړنۍ ناستې په اړه څېړنې کوي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په لوګر کې د یوې پاکستاني هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش وایي چې هلیکوپټرې د ازرې ولسوالۍ په لکې سیمه کې چې خورا صاب لوبوره د اضطراري ناسته کړې ده. ښاغلي راتمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان وړاندې د افغانستان له فضايي حریم څخه روسیې ته د ترمیم لپاره د M-12 هلیکوپټرې د تیرېدو اجازه اخیستې وه، خو له څېړنو وروسته به دا روښانه شي چې دا همغه هلیکوپټره ده او که نه.
ما روی از این تحقیقات خود ادامه میتیم. اگر
دیوی د پاکستان دولت د افغانستان له فضا څخه روسیې ته د ترمیم لپاره دیوی پاکستانی هلیکوپټر د تیرېدو اجازه اخیستې وه، په دې اړه څېړنې روانې دي چې ایا دا همغه هلیکوپټره ده او که نه. خو د څېړنو له پای ته رسېدو وروسته به دا موضوع روښانه شي. یوه ورځ وړاندې په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان وکړ چې یوې پاکستاني هلیکوپټرې د افغانستان په لوګر ولایت کې سقوط کړی. دغه M-12 هلیکوپټره د پاکستان له پنجاب ایالت څخه له شپږو عملو سره چې یوه عمله روسی انجینر و د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې اضطراري ناسته وکړه. د طالبانو ځینو سرچینو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د دغه هلیکوپټرې ټوله عمله یې د معلوم ځای ته انتقال کړې ده. د پاکستان د پوځ ویاند آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې پاکستاني هلیکوپټره د ازبکستان له لارې روسیې ته پر لاره وه چې د افغانستان د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې سقوط وکړ. له دې ټولو سره سره یو شمېر سیاسي کارپوهان به وایي چې د افغانستان په خاوره کې د دغه هلیکوپټرې اضطراري ناسته په افغانستان کې له تروریستانو د ملاتړ پیچلې ریښې روښانه کوي. سیاسي کارپوه محمد بشیر عاطف وایي په دې الوتکه کې د روسي وګړي موجودیت د دې احتمال ډېروي چې روسیه له طالبانو څخه د ملاتړ په برخه کې له پاکستان سره همغږي شوې ده. دی وایي کله چې د پاکستان پوځي هلیکوپټره د پاکستان د پوځي کارپوهانو له روسي اتباعو سره یو ځای په هغه سیمه کې چې وسلوال مخالفین په کې فعال حضور لري اضطراري ناسته کوي، دا په دې معنا ده چې د طالبانو د پاکستان د پوځیانو او روسانو ترمنځ اړیکې شته. لدې وړاندې پولیسي جرګه کې د ځینو ولایتونو د استازو له قوله داسې رپورټونه ورکړل شوي چې ګواکې پوځي هلیکوپټرې په ننګرهار، لوګر، بغلان او کندوز کې د حکومت وسلوال مخالفین اکمالوي او نقاب پوشه خلک دغو سیمو ته انتقالوي، خو افغان حکومت هیڅکله دغه راپورونه نه دي تایید کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس قریب الله سعادت وایي چې د غالوتکه د پاکستان دولتي نښان لري او د لکۍ په سیمه کې چې د پکتیا د اریوب ځاځي او د لوګر د ازري ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري اضطراري ناسته یې کړې ده. پوځي کارپوهان د افغانستان په خاوره کې د دغه پاکستاني الوتکې ناسته ښکاره سرغړونه بولي او وایي د نړیوالو قوانینو پر اساس افغان پوځیانو د دې حق درلوده چې د غالوتکه یې په نښه کړې وای. پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل:
دا یو تجاوز حریم دی هوایی ده، تجاوز دی حریم دی هوایی جرم ده او پاکستان باید دې نه حق نظر په قوانین دی بین المللي باید دې جرم ورکا.
سیاسي کارپوه احمد سعیدی وی هوایی حریم د یو هیواد د سیاسي او پوځي استقلال یو برخه ده او حکومت باید د هر هغه هیواد پاړه چې د افغانستان په هوایی حریم کې مداخله کوي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي.
ومردل چې پاکستان وایي هڅه کوي له رسمي او غیر رسمي چینلونو په استفادې د هغه الوتکې سورلۍ خوشې کړي چې پرون په لوګر ولایت کې نسکوره سوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې نن کړي دي، ویل سوي چې د دې الوتکې سورلۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د دې الوتکې د بیړني ناستې په اړه څېړنې کوي. د لوګر د والي لویان سلیم خان سالین مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د الوتکې د سورلۍ د موندنې لپاره عملیات کوم پړاو ته رسېدلي.
ورستی جزئیات خو هماغه دی، تیر ورځ لس بجې د ازرې ولسوالۍ سرونی کیلومتر کې د میتی په ساحه کې پاکستاني چورلکه چې بیړنې ناسته کړې وه، په دغه کې شپږ تنه عمله چې هغه وسلوال مخالفین کې سي ورسته تیاره پر راکټ باندې وشته او تیاره ورخته. جزئیات هماغه دی، یعنی اوس هم هغه شپږ تنه چې دي وسلوال مخالفین کولای شي.
د دغو کسانو د خلاصون لپاره تر اوسه پرې پلټنې کوم ځای ته رسیدلې دي؟
بل دغه سیمه چې دمه مخکې ویل، یعنی څلوېښت کیلومتره لرې ساحه د ولسوالۍ څخه، او بل دا چې د پکتیا او د لوګر یعنی سرحد دغه سیمه تر ډېره حده پورې دغه ځای ته ورتګ لږ مشکل دی. مونږ امنیتي ځواکونو ته ویلي تر پورې سیمې ته راشي، هلته څېړنه او تروس پورې مونږ امنیتي ځواکونه نه دي رسېدلي په خپله دغه سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په ورکه.
یعنی تاسو یقیني یاست چې دغه کسان به د وسلوالو مخالفانو لخوا نیول شوي وي؟
بلې، او مونږ بيخي کې نیو، ځکه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو یو کمانډان ملا شیرین دغه اوس په حال د شپږ تنه چې دي دغه ملا شیرین سره دي.
تاسو مونږ ته وایئ چې دا کسان به تر کرشې خوټاړول شوی وي چې په لوګر ولایت کې به وي؟
نه، په حال لپاره د امنیت د زمګر کوم معلومات چې دي د سیمې څخه د سیمې منابع چې موجود دي هغه مونږ ته وایي چې د خپل ملا شیرین سره دي او ملا شیرین چې عمل ته پادرې ولسوالۍ کې
د دې الوتکې د الوتنې په اړه د نقیز راپورونه راغلي. په ځینو راپورونو کې ویل سي وي چې کېدای سي افغان حکومت اجازه ورکړي وي چې د الوتکه د افغانستان له خاورې تیر سي، خو دفاع وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. ستاسو معلومات تر اوسه پورې په دې برخه کې څه وایي؟
بل زموږ معلومات هم دغه لرسنه چې دفاع وزارت وایي موږ هم څېړنې روانې دي، له څېړنو څخه وروسته معلومه شي چې آیا دغه الوتکې د افغان حکومت اجازه اخیسته کړنه شي. دا وروسته به تشکیل واځي موږ معلومات په هل دغه پکتن کې دي د سوال په لاسیکل کې ثابت شي چې د افغانستان حکومت تبي اجازه راغله ده، هغه د افغانستان حکومت تسلیم دي بلپور چارواکو هغه د ورسته معلومه شي.
از را یو هغه ولسوالۍ څخه د بلوګر کې چې په ورستوي کې نام نه پکښې زیاته سوې ده، تیر اونۍ په دې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې پنځه ملکیانو وژل سو، لاغې نه وروسته مظاهره او څه ارتباط خو به نه لري دغه د الوتکې د دې ویشتل کېدو مسله د دې ناامنیو سره؟
بلې، زه دا خبره تر هدف پورې ردوم چې د ولسوالۍ په ورستوي کې نام نه شوي، نام نه شوي نه ده په دې ولسوالۍ کې، یعنې په دومره وخت کې دا دوه پیښې شوې چې یو هم دا تیر ورسته سویلې هغه هم د وسلوال مخالفین لخوا چې هغه مین چې د طرف غاړه باندې دی پدر شو او موټر چې رابر انتجار وکړي مظاهره نه شوې. مظاهره خبره خو ردو ځکه مظاهره ده، هغه نه وروسته بس موږ اقدامات دا و چې په خپل هغه چا چې په پیښه کې غفلت کړی و دا کوم نږدې پوسته چې تاسو معلومات چې موږ هغه نظامي څارنوالۍ ته وسپارل هغه کومه پوستې مسؤلین چې کوم غفلت کړی و او تر څو تحقیق وشي او معلومه شي رښتیا هم دوی غفلت کړی سیمه کې په دغه پوستې د امنیتي مسؤل پت باندې او یعنی ازري ولسوالۍ زمونږ لوګر هغه ولسوالۍ څخه چې هلته همکار دي خلک د ولس دولت سره پوره همکار دي او دلته امنیتی وضع بخښه ده.
خو د همدغه د همکاري په خاطر باندې په تیرو کلونو کې د دې ولسوالۍ لار د میاشت میاشت لپاره بنده وه، نو بیا څنګه وایست چې دا ولسوالۍ امن یا خوندي ده؟
بل لارې بندېدل خو بله مسله وه. خو ازري ولسوالۍ ملار چې ورته ورغلي ده د بندېدو لارې او رښتیا هم مشکلات لري، خو دا مونږ دغه ستونزه حل لپاره مونږ بله لار چې خارج آباد لارې ورته ورتېره کړه، یعنې دغه لار اوس د دوی لپاره
د لوګر د والی ویان سلیم خان سالیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي د روانو چارو په اړه د پاکستان په وړاندې د دغه هیواد دریز لا نور هم روښانه سوی دی. د افغان ولسمشر ویان دا خبره د هغو تحلیلونو په غبرګون کې کړې چې ګواکې افغانستان اوس په زغرده د پاکستان په وړاندې درېږي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
افغان حکومت وایي د هیڅ هیواد په تیره بیا د پاکستان په اړه یې دریځ بدل سوی نه دی، بلکې افغانستان غواړي د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره خپل دریځ هغه هیواد ته لا روښانه کړي. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې په بهرنیو رسنیو کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د درېدو په اړه تحلیل سوی دی او دا یې په یو ډول د افغانستان د دریځ بدلون ګڼلی دی. د امریکا چاپ د نېشنل انټرست خبرونې په یوې مقالې کې همدې ټکي ته په اشاره د یو شمېر افغان چارواکو هغه څرګندونې راپورته کړي چې د احتیاط سیاست شاته کړی او مخامخ پاکستان ته د انتقاد ګوته نیولې ده. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل
سیاست خارجي افغانستان استوار بر منافع
د افغانستان بهرنی سیاست د هیواد پر ملي ګټو ولاړ دی. حکومت توانېدلې د ځینو مسایلو په اړه خپل دریز لا روښانه کړي تر څو ستونزې هوارې شي. فکر نه کوم دې ته د دریز بدلون وایو، بلکې دریز او اړیکې مو له پاکستان سره لا واضح سوي دي. اوس موږ پوهیږو چې پاکستان څه غواړي او موږ څه غواړو.
ښاغلی چخنسوري د تروریزم په وړاندې مبارزې ته په اشاره وویل چې دا له پاکستان څخه د افغان حکومت تر ټولو عمده غوښتنه ده، خو وایي پاکستان په دې برخه کې د وروستیو توافقاتو سره سره جدي اقدام نه دی کړی. افغان حکومت وایي دریځ دا دی چې د ښه او بد تروریزم ترمنځ توپیر نسته، خو که هر څوک دغه توپیر ته اهمیت ورکوي پایله به یې ویني. هارون چخنسوري زیاتوي
چون وضاحت کاملا وجود داره که تروریزم بعد خوب وجود نداره.
دا څرګنده سوه چې ښه او بد تروریزم نسته، باید پر وړاندې یې ګډه مبارزه وسي، ځکه دا زموږ ګډ دښمن دی. که چیرې د دوو هیوادونو یا دولتونو ترمنځ اړیکې نه وي نو منفي نتیجه لرلی سي او کیدای سي تر ډیره بیا هغه هیوادونه ورکړي چې د ښه او بد تروریزم ترمنځ توپیر کوي.
یو باور دا دی چې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریز وروسته لاغه سخت سو چې پاکستان نه یوازې د افغانستان زغم ته پام ونه کړ، بلکې لا نورې هم خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړ. همدې ټکي ته په اشاره د امریکا چاپ د نېشنل انټرست خبرونې د ولسمشر اشرف غني هغې هڅې ته اشاره کړې چې وایي د خپلې واکمنۍ په لومړیو کې له اسلام آباد سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې وکړې. دغه اړیکې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې له دې کبله کړکېچنې سوي وې چې کرزي د طالبانو د پناه ځایونو او د افغانستان په نام نیو کې د پاکستان د لاس لرلو له کبله پر هغه هیواد انتقادونه کول. خو ولسمشر غني د دغو اړیکو د بیا رغولو د هڅو په لړ کې حتی په لومړي سر کې د پاکستان له عمده سیال هند سره د پوځي مرستو وړاندیز له پامه لرې کړ، خو ډېر موده تېره نه سو چې پر دې کار بیا غور پیل کړ. افغان حکومت تیر کال هم له طالبانو سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د همکارۍ په تړاو دا په ډاګه کړ چې د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر د هغه وخت په کراچۍ ښار کې په یو روغتون کې مړ شو. خو وایي کچیر په دې برخه کې پښتنې وي نو باید دا هیر نسی چې اسامه بن لادن د پاکستان په ابتعابات کې د یو پوځي کم ترڅنګ و موندل شو.
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن هم شخړې روانې وي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د لشکرګاه او نادلي ولسوالۍ پر فضا الوتکې ګرځېدې. له الیاس دینه مې شیبه مخکې پوښتنه وکړه چې په ټوله کې په نادلي کې نن امنیتي وضعیت څنګه و؟
روز د تاسو خبر کوم هم د نړۍ او رسکر دا پر اسمان باندې هليكوپټر او جيت الوتکې ګرځي. نن ورځ نسبت دو ورسته آرام او یو خل خل د نړۍ او سوري چې څنګه په سیمه کې کېدل د خاص طلبات او شدید جګړو خبر نه مې ورکړل شي. اما رسمي چې حکومت تیر ورځ کې د لاس ورکړې تر اوسه نه ټولې کې رسمي په خبرلارتي خو حکومت چې بیرته او د نړۍ مرکزي ته د تردو سرتیرو د رسیدلو او د جرم ملت د پیل خبر ورکړی دی.
د ولسوالۍ کومې سیمې د دولت کنټرول وتلی؟
ولسوالۍ مرکز د ګروشش چینې سیمې او خپله چانجر تر چیرمه سیمې خپله چانجر ده چانجر تر چیرمه ځینې سیمې د روسانه ګرو یا د ګلمات کلي وو او د بشر د ویلې پر د غاړې اړوند کورونه چې هغه د لشکرګا په دودیز کې کېدې دا ډېرې محدودې او کومې سیمې پاتې دي د ولسوالۍ چې د حکومت په ولکه کې دي. نو د اکثره سیمې وسلوالې پاتې شوي دي او دا سقوط تقریبا یوازې په دوو ورځو کښې پرون اولمه ورځ په چهارشنبې او پنجشنبې ورځو کښې رامنځته شوی.
امنیتي ځواکونه چې په دې ولسوالۍ کښې پراته دي څه وایي چې دوی کافي مهمات لري یا دغه وړتیا لري چې دغه عملیات هلته ترسره کړي؟
تنجیر په سیمه کښې د پولیسو یو قومندان چې خاکسر نومېږي او دی مخکې د مساکلات پولیس قومندان وو د ده سره د جګړې د پیل په ورځو کښې تقریبا د سیشن په ورځ کښې موږ خبرې وکړې. هغه وویل چې یوازې د مهماتو کمښت لري او د غټو او دریزو حملو پر مهال د مرستې اړتیا لري. نور په سرتیرې کښې مرانته او ملګري یې تر ډېر وخت جنګ کوي چې نفس پکښې دي خو د سختو جګړو پر مهال یې سرتیرو ته اړتیا لري. او دا ملګری دوی وویل چې موږ مهماتو او مرمیو ته اړتیا لرو چې د کمښت نه شکایت وکړه او دغه اواز زموږ د سیشن په ورځ د ورځې په راپورونو کښې موجود دي.
له دې ولسوالۍ څخه ولسي خلک نورو سیمو ته هم بې ځایه شوي دي؟
د چانجر له سیمې په خاص ډول او د نادالۍ د لوی باغ له سیمې په خاص ډول ډېرې زیاتې کورنۍ خپله د نادالۍ ولسوالۍ هغه مور مثال چې د ولسوالۍ او لشکرګاهمثلا بولان ګروپ شش یا د ټریخناوځینو سیمو ته او ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته راوتلي دي. دوی اکثر کورنۍ د ځان سره هېڅ نه راهېسې ځکه جګړه کوي په شدت باندې په ډېر سرعت باندې د دوی کورو ته وغځېدل. دوی دومره ونه توانېدل چې د کور شیان راواخلي نو یوازې د اولادونو سره خپل سرونه بره کړي دي او د حکومت تېره ورځ چې موږ مرکې ورسره وکړې د چانجې پر سړک باندې چا سره پر پښو باندې راتللې بېخي امکانات نه درلودل د مرستو غوښتنه کول.
د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د نادالۍ ولسوالۍ د نننی وضعیت او هلته د بې ځایه سو کورنیو په باب راسره خبرې کولې. د دې ولایت مرکز ته په ورڅېرمه پرتو سیمو کې ناامني د دې سبب سوي چې ټلیفوني شبکې هم سم فعالیت ونه لري. د ټلیفون کرښه د همدې لپاره صفه نه وه. معذرت مو ومنئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د کابل ښار په اباسین زدران مارکیټ کې د اور لګېدو له کبله د دغه مارکیټ دوکاندارانو ته 250 میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دې ادارې ویاند ویل چې حکومت باید له زیانمنو سود کسانو سره مالي مرسته وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
زه همدا اوس د کابل ښار د کوټسنګي سیمې د هغه سوداګریز مارکیټ مخې ته ولاړ یم چې دغه مارکیټ پرون د نامعلومو دلایلو له کبله تقریبا ټول سوځېدلی دی. کله مې چې دغه مارکیټ له دوکاندارانو سره خبرې وکړې هغوی پر حکومت او یا هم په مشخصه توګه د اورلګېدنې په ادارې له دې کبله انتقاد کوي چې ګواکې دلته اورلګېدنې څو ساعته دوام وکړ خو دغه ادارې په هغه شکل چې لازمه وه دغې پیښې ته رسېدنه ونه کړه.
زما نوم محمد سعید دی. باید په وخت دی دا اتفایر رسېدلی او دا اور یې مار کړی وای. دا زموږ اوسسې دی او دولت دی اوس تقریبا باید دا کار خو ډېر شوی وای چې دا مار شوی وای دا اور. دا
نوم محمد زګرا یو تن د اباسین زدران دوکاندارانو دوکاندار یم. نو دا خبره چې وایي اتفایی که رسېدلی مې د بعضې اتفایی والا خپل زحمت وایسته خو په وخت سره نه.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې دغه مارکیټ سوځېدو د شاوخوا 15,000 کسانو د بیروزګاره کېدو تر څنګ د سوداګریزو فعالیتونو د امنیت په اړه هم اندېښنې پیدا کړي دي. د سوداګرۍ خونې ویان سیامالدین پسرلی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې د اورلګېدنې له کبله تقریبا په اباسین زدران مارکیټ کې ټول سوداګریز توکي له منځه تللي او خلکو ته تقریبا تر 250 میلیونو ډالرو پورې زیان رسېدلی دی.
خساره یې تقریبا اوس چې موږ ګورو د غیر رسمي عمر چې موږ سره دي د 200 میلیونو څخه تر 250 میلیونو ډالرو پورې خساره زموږ د دوکاندارانو او خلکو ته اړولی.
د افغانستان د ځوانانو معین کمال سادات د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مارکیټ د سوځېدلو له کبله اکثرو ځوانانو خپل کاروبار له لاسه ورکړ خو دوی له ځینو نورو ادارو سره پر داسې پلان کار کوي چې زیانمن شوو کسانو ته د وړو قرضو زمینه برابره کړي.
دوی دپاره مونږ مرسته رټلو تر څو دوی په خپل پخو باندې ودرېږي. همداشان مونږ کدل ته کوم زیانمن شوي دکانداران وي هغوی ته مونږ د وړو قرضو پروګرام چې دی هغه جوړ کړی دی.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د کابل په سوداګریزو مارکیټونو کې د اورلګیدنې داسې پیښې رامنځته کیږي. دا چې اصلي لامل یې څه کیدای شي د اورلګیدنې د عملیاتي قطعې قومندان عبدالعظیم موریخیل ځواب راکوي.
ما شوبې داریم به نام شوبې نور استاندارد در ریاست مزد دوادس وقت است که تعمیر از اینا را میره خود شعبه ما و ریاست خود ما با اینا موافقه نمیکنن اما از طریق خود شهروالی از طریق بازرگانای دیگه اینا رو تعمیر موقت برای زده میشه اما در نورهای اطفایوی تعمیر موقت هیچ نیز به وجود نداره.
خغل اوریوی ترهغی چه په کابل ولایتونو کې د سوداګریزو مارکیټونو لوړپوړیزو ودانیو په جوړولو کې د زلزلې اور لګیدنې او نور احتمالي خطرونو د مخنیوي لارې چارې په پام کې ونیول شي د داسې پیښو امکان بیخي ډیر دی. دا په داسې حال کې ده چې همدا تېرونۍ کابل ښاروالۍ له یو نړیوال عربي شرکت سره داسې څلور قراردادونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې له دې وروسته په کابل کې هر جوړېدونکی مارکیټ او یا لوړپوړیزه ودانۍ د دغه شرکت له لوري په هر اړخیزه توګه څېړل کیږي او بیا به ورته د جوړېدو اجازه ورکول کیږي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګو لا وخت در شری
په هنا
زموږ مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري چې تر شپږنیو بجو دوام کوي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد یې جدي مبارزه پیل کړې او هغه خلک به د قانون منګولو ته وسپاري چې په فساد کې ښکېل وي. بلخوا د دې ولایت مدني فعالان او اوسیدونکي وایي چې تر اوسه هم په دغه ولایت کې له بډو او واسطې پرته د خلکو عادي کارونه نه ترسره کیږي او په ورځو ورځو یې کارونه ځنډیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په رالېږلي راپور کې.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د هغو خلکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي کوم چې په فساد کې ښکېل دي. دوی وایي په دې برخه کې به د فسادګرو سیاسي، ټولنیز او حکومتي موقف ته ونګوري. د میدان وردګ والي زندګل زماني ازادۍ راډیو ته وایي چې د پاسپورت ادارې درې مامورین په یو ځای عدلي ادارو ته وروپېژندل او په ورته توګه د نورو هغو کسانو په لټه کې هم دي چې په فساد کې ښکېل وي.
د فساد په ضد باندې اعلان چې د خلکو غوښتنه ده موږ به ګړندۍ ساتو. څو میاشتو کې 14 میلیونه افغانۍ په عوایدو کې تجدید راغلی ده. په فساد کې موږ ته څوک ګیر شول او کوشش کوو چې ګیر یې کړو موږ به پرته له دې نه چې د هغه سیاسي، اجتماعي او دولتي موقف چې شده د هغه قانوني چلند او عمل کوو.
کله به خود میدان وردګ والي د فساد سره د کلک مبارزه خبر راپورته کوي. بل لوري ته د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې تر اوسه هم په وردګو کې له رشوت او واسطه پرته عامو خلکو ته د تذکیرو اخیستل هم ډیر ستونزمن دي.
نو مې نجیب د میدان اوسیدونکو یم. خلک ډیر نادار دي، ناشار دي، کارونه نشته. که پیسې نه ورکوي نو همدلته پروت وي او که پیسې ورکوي ډیر خلک له لوري ولسوالۍ نه راځي دلته شپې کوي په هوټلو کې او صرف کار به چی ویدیو تذکیری اخیستل.
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتکوي چې اوس هم د کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د پراخو حکومتي دښتو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې زرګونه جریبه ځمکې په یوه او بله پلمه غصب دي او د خلاصولو لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي.
په میدان وردګ ولایت کې دولتي ځمکه ډېره غصب شوې ده. له مرکز میدان ښار نه په دې لویه لاره د کندهار پرته لاره باندې سره یې توپ دښته همدارنګه د خیری ډاګ همدارنګه سره د سرک له په منطقو کې او داسې جلیس خواته سره هغه ګلډاګونه دي سره هغه دولتي ځمکې دي چې د خلکو لخوا نه سره په یو وانه په بل باندې غصب شوې ده.
د وردګ اوسیدونکو زمری وایي چې په دې وخت کې د فساد پر ضد مبارزه ځکه ستونزمنه ده چې ډیر خلک پکې ښکېل شوي دي.
فساد سره مبارزه کول ډیره یو غټ خبره ده ځکه چې اوس هر څوک په فساد کې ښکېل شوي دي. نو مې دا غوښتنه چې واقعي مجرم باید وپېژندل شي، هغه ته جزا ورکړل شي او په ادارو کې شفافیت رامنځته شي او حق حقدار ته وسپارل شي.
د میدان وردګو د ولایتي شورا یو بل غړی اختر محمد طاهری هم لزایي چارواکو غواړي چې د فساد سره د مبارزې شعار په عمل کې پلی کړي.
هر څوک که زورواکی وي که چارواکی وي
او که په فساد کې شامل سړی وي، موږ غواړو چې دغه خلک موږ د قانون منګولو ته وسپارو او دغه مظلوم ولس دغه د چنګال نه خلاص.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو وایي کچیر ځایي اداره د فساد سره صادقانه مبارزه وکړي او دا ته شعار پاتې نشي، نو ټول ولس به ملګرتوب وکړي او په یاد ولایت کې به د امنیت په ټینګولو کې هم اغیزمن تمام شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
که فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ چې ادرس یې facebook.com/azadiradio. ورسته خبري مجله له مصطفی صدیقی ووري.
تشکر از شما سالس به ماندن باشین. سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجله خبری، وزارت دفاع افغانستان در مورد نشست اضطراری هلیکوپتر پاکستانی در افغانستان تحقیق میکند. اینکه پاکستان در این ارتباط چی میگوید تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. پیش از همه سلطان محمد سرور با تازه ترین و مهمترین خبرها با شماست.
اسلام آباد تلاش دارد تا سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی که دیروز در ولایت لوگر به دست شورشان طالب افتادند به این کشور سپرده شوند. مقامات هلمند میگویند ده ها شورشی طالب در 24 ساعت گذشته کشته یا زخمی شدند. امریکا کمک $300 میلیون به پاکستان را به حالت تعلیق درآورده است و ملل متحد اعدام های اخیر در ایران را یک بی‌عدالتی جدی خوانده محکوم کرد. مشروع اخبار. نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید با استفاده از چنل‌های رسمی و غیر رسمی سعی دارد که سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی که دیروز در لوگر به دست طالبان افتادند به این کشور سپرده شوند. مقامات افغان گفتند که این طیاره در ولسوالی ازره نشست اضطراری کرد و سپس طالبان بالای آن حمله ور شدند. مقامات محلی لوگر و یک قمندان طالبان که نام وی گرفته نشده گفتند که شب نظامیان طالبان همه 7 سرنشین این طیاره را که 6 تن آنها صاحب منصبان سابق اردوی پاکستان و 7 یک پیلوت روسی است با خود بردند. راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان به رئیس جمهور افغانستان تلفن کرده خواهان همکاری وی در این زمینه شده است. یک سخنگوی اردوی پاکستان گفت که رئیس جمهور اشرف غنی از هر نوع همکاری ممکن خود در این زمینه اطمینان داده است. مقامات هلمند میگویند در 24 ساعت گذشته 154 نفر از شورشان طالب کشته یا زخمی شدند. اعلامیه دفتر ولایت هلمند می افزاید که 98 نفر از مخالفان مسلح در ولسوالی های نادلی و مارجع کشته شده و به شمول قماندان گودملا آقاولی 56 نفر دیگر زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که این تلفات در نتیجه عملیات هوایی و زمینی به شورشان وارد شده است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید کمک نظامی $300 میلیون به پاکستان را مورد تعلیق درآورده است، چون اسلام آباد تلاش‌های کافی در برابر شبکه حقانی انجام نداده است. آدم سمیت سخنگوی این وزارت دیروز گفت که این کمک علی‌رغم فداکاری‌هایی که اردوی پاکستان در 2 سال اخیر در برابر تروریستان داشته به حالت تعلیق درآورده شده است. واشنگتن شبکه حقانی را که در افغانستان و پاکستان فعالیت دارد یک گروه دهشت افغان می داند. زید رعد الحسین کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر اعدام 20 نفر در این هفته در ایران را یک بی‌عدالتی جدی خوانده محکوم کرد. او گفته است که این اعدام ها به دنبال اتهام های جنایی گسترده و مبهم و توهین حق متهم در داشتن یک محکمه عادلانه صورت گرفته است. گزارش ها گفتند که اکثریت اعدام شدگان در این هفته در ایران سنی های کرد بودند. مقامات ایرانی گفتند که این مردان با گروه توحید و جهاد ارتباط داشتند. سازمان عفو بین المللی می گوید رژیم ایران سال گذشته حداقل 977 نفر را اعدام کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید گزارش های به دست آورده است که حدود 3000 نفر از اهالی قریه ها که از بیم جنگ یک منطقه در شمال عراق را ترک کرده بودند شاید از سوی گروه دولت اسلامی بازداشت شده باشند. این اداره میگوید بیجا شدگان داخلی از قریه های ولسوالی هویجه که قصد داشتند به شهر کرکوک پناه ببرند دیروز بازداشت شدند. گزارش ها میرساند که از این جمله 12 نفر در حبس کشته شدند. 31 دور بازی های تابستانی المپیک امروز در ریو دی جانیرو در برزیل افتتاح می شود. این مسابقات که برای اولین بار در امریکای لاتین برگزار می شود 2 هفته ادامه خواهد داشت. بیش از 10,000 ورزشکار از سرتاسر جهان و یک تیم پناهندگان در این مسابقات اشتراک می کنند. کوسوفو و سودان جنوبی برای نخستین بار در این مسابقات سهم می گیرند. گیانی انفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا از اتهامات نقض اصول اخلاقی این سازمان براءت حاصل کرد. این فیصله پس از یک تحقیق درباره مصارف خصوصی وی و شیوه هایی که او در استخدام افراد به کار می برد صورت گرفت. در نتیجه تحقیق دریافت شده که اصول اخلاقی فیفا از سوی آقای انفانتینو نقض نشده است. کمیته اخلاقی فدراسیون بین المللی فوتبال این مطلب را چند ساعت قبل از اینکه آقای انفانتینو در مراسم گشایش بازی‌های المپیک در ریو دی جانیرو اشتراک کند امروز اعلام داشت. و موبایل تیلی سیستم شرکت مخابرات روسیه اسهام خود در شرکت دولتی مخابرات ازبکستان را تا آخر ماه جاری آگوست می‌فروشد. منابع نزدیک به ام تی اس شرکت مخابرات روسیه این مطلب را امروز به رادیو آزادی گفت. آژانس خبررسانی RIA از قول منابع نزدیک به شرکت مخابرات روسیه گزارش داد که این شرکت بیش از 50% اسهام خود را به UMS شرکت دولتی ازبکستان می فروشد. شرکت مشترک مخابرات UMS که حکومت ازبکستان بیش از 49% اسهام آن را دارد از سال 2014 به این سو در سرتاسر این کشور خدمات موبایل ارائه می کند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم مرور سریع بر مهمترین های ما. وزارت دفاع افغانستان در مورد ماجرای هلیکوپتر پاکستانی در افغانستان تحقیق میکند.
ما روی از این تحقیقات خود ادامه میتیم. اگر امو یک تیاره باشه که از افغانستان اجازه گرفته باشه کدام گپی نیست.
بیشتر تا لحظات دیگر. همچنان حکومت افغانستان میگوید موقفش در برابر پاکستان تغییر نه بلکه واضح تر شده است.
موقف افغانستان واضح‌تر شده، روشن‌تر شده. ما می‌فهمیم که ما چی می‌خوایم و اونا چی می‌خوایم.
در پهلوی اینها می‌شنوید که جرمنی برای کودکان خانواده‌های بی‌جا شده در یک منطقه دوردست جوزجان مکتب ساخته است.
با ایماستن این مکتب بسیار سهولت زیاد برای ما پیدا شده، چون که این مکتب بسیار مدرن است.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، وزارت دفاع افغانستان از آغاز بررسی‌ها درباره چگونگی نشست اضطراری یک هلیکوپتر پاکستانی در ولایت لوگر خبر می‌دهد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان پس از پایان بررسی‌ها در این باره موضعش را روشن خواهد ساخت. بیشتر در این مورد از نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل می‌شنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
وزارت دفاع افغانستان میگوید بررسی ها را درباره نشست اضطراری یک هلیکوپتر پاکستان در ولایت لوگر آغاز کرده است. محمد رتمنش معاون سخنگوی این وزارت میگوید این هلیکوپتر در منطقه دشوارگذر به نام لکی که در ولسوالی ازره این ولایت موقعیت دارد نشست اضطراری کرده است. رتمنش روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از این پاکستان و افغانستان به عبور یک هلیکوپتر نو می 17 از فضای افغانستان که هدف آن ترمیم در روسیه گفت گفته شده با هم توافق کرده بودند. اما پس از بررسی ها روشن خواهد شد که این همان هلیکوپتر است و یا نه.
ما روی از این تحقیقات خود ادامه میتیم. اگر همون یک طیاره باشه که از افغانستان اجازه گرفته باشه، خب کدام گپی نیست. تا جایی که برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتباط داره، بعد از تحقیقات خود میتونه که موقف خود نسبت به موضوع اعلام بکنه.
یک روز پیش از این سفارت پاکستان در کابل اعلام کرد که یک هلیکوپتر مربوط پاکستان در ولایت لوگر در شرق افغانستان سقوط کرده است. این هلیکوپتر از ایالت پنجاب پاکستان پرواز کرده بود و با 6 سرنشین که یکی از آنان یک مهندس روسی بوده در منطقه ازرق این ولایت نشسته استراری کرده است. به گفته وزارت دفاع افغانستان، طالبان مسلح تمامی سرنشینان این هلیکوپتر را با خود به جای نامعلوم بردند. از سوی دیگر آسم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان در توییتر خود نوشته که یک هلیکوپتر مربوط به پاکستان که از راه ازبکستان به روسیه در حال پرواز بود در ولسوالی ازرق ولایت لوگر افغانستان سقوط کرده است. با این همه شماری از کارشناسان سیاسی میگویند با نشست اضطراری این هلیکوپتر در خاک افغانستان، ریشه های پیچیده تمویل هراس افغانان در خاک افغانستان برجسته و روشن شده است. بشیر هاتف یکی از این کارشناسان میگوید حضور یک شهروند روسیه که به گفته او شاید از میان مشاوران این کشور باشد در هلیکوپتر پاکستانی نماینگر آن است که روسیه برای تمویل طالبان در افغانستان با پاکستان همسو شده است.
وقتی کارشناسای نظامی پاکستان با ادوای روسی یک جا در هلیکوپتر و هم در مناطق نشست اضطراری میکنند، بیشتر مخالفان وجود دارد. خود به این معنی است که روابط وجود دارد میان طالبان، میان نظامیای پاکستان و میان مشاورین و یا نظامیای روسی. که این مسئله بدون شک سوال برانگیز است در روابط منطقوی افغانستان.
بیشتر نیز گزارش های به نقل از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان در این باره که هلیکوپترهای نظامی نامعلوم در ولایت های ننگرهار، لوگر، کندوز و بغلان مخالفان مسلح را اکمال می کنند و افراد نقاب پوش را به این ولایت انتقال می دهند، اما دولت افغانستان این گزارش ها را تایید نمی کند. اکنون سید قریب الله سادات رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید نخستین بار نیست که یک طیاره پاکستان داخل خاک افغانستان شده و در بخشای نشست کرده که بیشتر شاهد حضور مخالفان مسلحی دولت است. آقای سادات میگوید این هلیکوپتر نشان دولتی پاکستان را دارد و زمانی که میخواست دوباره به سوی این کشور پرواز کند در منطقه لکی که میان آریوب، زازه پکتیا و ازرق لوگر موقع دارد نشست اضطراری کرده است.
فاق تازه گواه و شاهد همی است که در خاک افغانستان مداخلات کشورها صورت میگیره و این مکلفیت دولت افغانستان است که کنترل فضای خود را در دست خود بگیره و سیستم خود آماده بکنه که دیگه با این شکل و شیوه کار نشه.
در حال حاضر افغانستان منتظر است تا تحقیق نهایی و در نتیجه چگونگی رویداد مشخص گردد. اما احمد سعیدی یکی از کارشناسان سیاسی میگوید حریم هوایی هر کشور جزء استقلال سیاسی و نظامی آن کشور است و حکومت باید از دست درازی هر کشوری در حریم هوایی افغانستان به سازمان ملل شکایت کند.
گزارش بود از نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در گزارش دیگر مشتاییم که حکومت افغانستان میگوید موقف کابل در قبال پاکستان نسبت به گذشته واضح تر شده است. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این موضوع را در واکنش به تحلیل هایی گفته که گویا افغانستان در برابر پاکستان به پا ایستاده است. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
حکومت افغانستان میگوید پالیسی و موقفش در برابر هیچ کشور به ویژه پاکستان تغییر نکرده است، بلکه افغانستان میخواهد تا با توجه به منافع ملیش موقف خود را برای آن کشور واضح تر سازد. کابل در حال در این مورد سخن میگوید که پیش از این رسانه های بین المللی گزارش داده بودند که یک نوع تغییر موضعی در سیاست های افغانستان در قبال پاکستان به وجود آمده است. نشریه آمریکایی نشنال انترست در یک مقاله به این موضوع اشاره کرده و اظهارات شمار از افغان‌ها را برداشته که سیاست‌های محتاطانه را کنار گذاشتند و رو در رو بالای پاکستان انگشت انتقاد برداشتند. اما هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت موقف این کشور واضح‌تر از گذشته شده است.
سیاست خارجی افغانستان استوار بر منافع ملی افغانستان است و در رابط دو جانبه همراه ممالک دیگر خصوصا پاکستان ما تانستیم که در بین رابط یک وضاحت واضح را یا روشنتر را در میان بیاره مشکلات حل شود. دیگه فکر نکنم که ما بتوانیم بگیم که موقف افغانستان تغییر کرده. موقف افغانستان واضح‌تر شده، روشن‌تر شده. ما می‌فهمیم که ما چی می‌خوایم و اونا چی می‌خوایم.
سخنگوی ریاست جمهوری همچنان افزود مهمترین تقاضای حکومت افغانستان از پاکستان مبارزه جدی با تروریسم است، اما به گفته وی پاکستان در این مورد با وجود توافقهای گذشته اقدام جدی نکرده است. کابل میگوید فرق میان تروریسم خوب و بد وجود ندارد و هر کی به آن اهمیت میدهد فرجامش را بپذیرد. آرون چخانسوری در ادامه صحبت با رادیو آزادی تروریسم را دشمن مشترک دانست.
وضاحت کامل وجود دارد که تروریسم باید خوب وجود نداره، علیه تروریسم باید مبارزه مشترک صورت بگیره. تروریسم دشمن مشترک است. به خاطر از این ما میتونیم که واضح تر صحبت کنیم و بگیم که این مسائل است، باید روی از این با مشترک کار شه. اگر رابط بین دو مملکت نباشه، دولت نباشه، خدای نخواسته باز نتیجه از این منفی میباشه و قیمت از این ممالک شاید بتازم که تفاوت بین تروریسم خوب و بد را داره.
برخی باورمندی ها این است که موقف حکومت افغانستان در برابر پاکستان پس از آن شدیدتر شد که آن کشور نه تنها به تحمل پذیری افغانستان توجه نکرد، بلکه مداخله و دستبازی هایش را ادامه داد. نشریه آمریکایی نشنال انترست با تلاش های رئیس جمهور اشرف غنی اشاره کرده و میگوید وی در روزهای نخست کاریش بیشترین توجه را به بهبود روابط با اسلام آباد متمرکز کرد. این روابط در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی به خاطر بحرانی شده بود که کرزی پاکستان را به پناه دادن به طالبان در خاک آن کشور و دست داشتن پاکستان در ناامنی های افغانستان متهم میکرد. اما رئیس جمهور غنی برای بهبود روابط در روزهای نخست کاریش پیشنهاد کمک های نظامی از جانب هند را که رقیب مهم پاکستان است به تعویق انداخت، اما دیر نگذشت که آقای غنی به این کار غور دوباره کرد. حکومت افغانستان پارسال اداره استخبارات پاکستان یعنی ISI را به خاطر حامی گروه طالبان عنوان کرد که ملا محمد عمر رهبر پیشین این گروه در یک شفاخانه کراچی درگذشت. با این هم کابل میگوید اگر پرسش در این مورد وجود دارد نباید فراموش شود که اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده در نزدیک یک پایگاه نظامی در ابتاباد پاکستان پیدا شده بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشترم لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. جرمنی برای کودکان خانواده های بیجا شده در قریه دور افتاده جوزجان مکتب ساخته. ده‌ها خانواده از جنگ های داخلی فرار کرده و در این قریه مسکن گزیدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان جزئیات بیشتر دارد.
قریه سخی‌آباد که در مرکز شهر شبرغان موقعیت دارد، قریه نو ایجادی است که در این قریه بیشتر از 400 خانواده بیجا شده زندگی می کنند. این خانواده ها از اثر تهدید جنگ های داخلی بیجا شده و قریه را به نام سخی‌آباد ایجاد کرده مسکن گزین شده اند. عبدالحی یشین رئیس معارف جوزجان می گوید نظر به تقاضای این بیجا شده ها نمایندگی کشور آلمان مقیم مزار شریف در این قریه یک باب مکتب ساخته که بیشتر از 14 میلیون افغانی هزینه داشته است. رئیس معارف جوزجان در این باره گفت
ساحه قریه سخی‌آباد که به ساحه عوضت کننده هاست و بیجا کننده ها خوشده ها مردمش کم تقاضای مقرر مردم بود که برای مکتب ساختمانی بوده باشد. حتی ما در اینجا خیمه برای شاگردان خود نداشتیم، بالاخره آمادگی گرفته شد که تا که در اینجا یک ساختمان بنا بیافت. هزینه ساختمان قبلا گفته شد 14 میلیون افغانی است. در 6 سنت ساختمان داریم.
یشین افزود بالاخره کشور آلمان پس از تطبیق پروژه های بازسازی در گوشه و اکناف افغانستان پایش به جوزجان کشیده شد و مکتبی را برای خانواده های بیجا شده و متضرر از جنگ در قریه سخی‌آباد شهر شبرغان اعمار نمود. یک تن از باشندگان قریه سخی‌آباد شبرغان می گوید اگر کشور آلمان همین مکتب را نمی ساخت، فرزندان این خانواده ها از درس و تعلیم محروم بودند و بی سواد باقی می ماندند. وی همچنان گفت
با ایماشتن این مکتب بسیار سهولت زیاد برای ما پیدا شده، چون که این مکتب بسیار مدرن است. سابق بود یک حوالی کرایه بود آنجا میشتند اطفال ما، درست حتی علاقه به دست نداشتند، نمیخواستند که درست بخوانند به خاطر که میگفتند تمام جای ما چک است و چتل است و خراب میشه، حتی علاقه به دست خوانند نداشتند. امروز با ایماشتن این مکتب خیلی اطفال ما علاقه من شدند که به مکتب بیان.
در قریه سخی آباد شبرغان بیشتر از 400 خانواده متضرر از جنگ زیست دارند که آنها بنابر جنگ بین نیروهای امنیتی و طالبان از ولایات سریپول، فاریاب و برخی ولایات دیگر و ولسوالی های ناامن خود جوزجان پناه آورده و در این قریه زندگی می کنند.
В Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади – марджаи баҳсҳои амиқ дар масаили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
ایالات متحده آمریکا میگوید 300 میلیون دلار کمک این کشور را با اسلام آباد متوقف ساختم، در حالی است که پاکستان میگوید اردوی این کشور در حال حاضر در مناطق وزیرستان شمالی با گروه های افراطی درگیر جنگ است. این که چرا آمریکا بخش از کمکایش را با پاکستان متوقف ساخته، اینجا از مقیم نایب میشنویم.
300 میلیون دلار کمک آمریکا از برنامه وزارت دفاع به نام صندوق حمایت ائتلاف به متحدین این کشور پرداخته می شود که در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی واشنگتن را کمک می کنند. پاکستان بزرگترین دریافت کننده این نوع کمک های آمریکا به حساب می رود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون روز چهارشنبه گفت در حال حاضر این تخصیص به حکومت پاکستان پرداخته نمی شود، زیرا به گفته وی پنتاگون تصدیق نمی کند که پاکستان علیه شبکه حقانی اقدامات لازم و کافی را انجام داده باشد. آدم استامپ در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت این تصمیم از اهمیت فداکاری پاکستان در دو سال گذشته نمی‌کاهد. بر اساس معلومات پنتاگون، طبق برنامه صندوق حمایت ائتلاف وزارت دفاع آمریکا، سال 2002 میلادی به این سو 14 میلیارد دلار به پاکستان کمک شده است. رویترز میگوید تصمیم پنتاگون نشانه این است که دیده می شود کار زیاد در پیشرفت عملیات از سوی پاکستان در مناطق وزیرستان شمالی باقی مانده است. روابط بین واشنگتن و اسلام آباد در دهه گذشته زمانی تیره شد که مقامات ایالات متحده آمریکا به خاطر آنچه که آنها بیمیلی اسلام آباد برای اقدام بر ضد گروه‌های افراطی مانند طالبان افغان و شبکه حقانی عنوان کرده‌اند ناامید شدند. در این حال پاکستان از پناه دادن افراطگرایان و تندروان انکار کرده میگوید توانایی اقدامات نظامی هم حدود دارد. پاکستان میگوید این کشور در حال حاضر با گروه های مختلف اسلامگرا و تندرو درگیر بوده و به خاطر واکنش منفی عملیات نظامی گام های محتاطانه برمی‌دارد. یک سخنگوی سفارت پاکستان در واشنگتن در رابطه با کمک 300 میلیون دلار وزارت دفاع آمریکا به اسلام آباد گفت این تخصیص یکی از مقدمات همکاری بین پاکستان و آمریکا در ارتباط به تعقیب اهداف مشترک دو کشور به شمار می رود.
مجله خبری رادیو آزادی.
آمریکا یک شاخه جدا شده از طالبان پاکستان را به حیث گروه تروریستی جهانی اعلام کرده است. این که این گروه کدام است، اینجا از آرش همایون می‌شنویم.
وزارت خارجه آمریکا تشخیص جماعت الاحرار شاخه منشعب از طالبان پاکستان را به حیث گروه تروریستی جهانی یک وسیله قدرتمند بر ضد طالبان پاکستان خوانده، گفته است این کار جماعت الاحرار و شناسایی محمد ابریانی بلجیمی مراکشی الاصل متهم به بمبگذاری در بروکسل را به حیث تروریست جهانی در محضر آگاهی عام قرار می دهد که به طور فعال در فعالیت های تروریستی سهم دارند و بر ضد آنها تحریم های شدید اقتصادی وضع می کند. جماعت الاحرار در چندین حمله تروریستی در پاکستان به شمول حمله انتحاری در ماه مارچ سال جاری میلادی متهم شناخته می شود که مراسم تجلیل از عید کریسمس را در شهر لاهور مورد حمله قرار داد. در اثر این حمله انتحاری حداقل 70 تن به شمول زنان و اطفال کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. پاکستان از این تصمیم ایالات متحده آمریکا استقبال کرده. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است پاکستان از مدت‌ها به این سو بر ضد طالبان پاکستان و کسانی که مانند آنها در پاکستان و افغانستان پنهان شده‌اند به عملکرد مشخص تعهد کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید جماعت الاحرار در ماه آگوست سال 2014 میلادی توسط رهبر سابق طالبان پاکستان زیر چتر این گروه تأسیس شد و در مناطق سرحدی پاکستان و افغانستان مستقر است. حملات جماعت الاحرار در این منطقه افراد ملکی، اقلیت‌های مذهبی، پرسنل نظامی و نیروهای حراست و تطبیق قانون را مورد هدف قرار داده است. این گروه در ماه مارچ دو کارمند پاکستانی کنسولگری آمریکا را در پشاور به قتل رسانید. گروه جماعت الاحرار به حملات تروریستی در بروکسل و پاریس نیز متهم شناخته می شود. محمد ابریانی بلژیمی مراکشی الاصل که 31 سال دارد و از 8 اپریل به این سو زندانی است قرار است در فرانسه در برابر محکمه قرار گیرد. پلیس عقیده بر آن دارد که محمد ابریانی که از وی به نام مرد با نفرت یاد می شود یک بم را در روز حمله با خود به میدان هوایی بروکسل انتقال داده و در آنجا گذاشته بود. محمد ابریانی اعتراف کرده است که از بمگذاری که به تاریخ 22 ماه مارچ صورت گرفت زنده باقی مانده و قبل از انفجار از میدان هوایی فرار کرده است. بر علاوه نقشوی در حملات بروکسل، محمد ابریانی متهم است که قبل از حملات ماه نوامبر سال 2015 میلادی در پاریس که در نتیجه آن 130 تن کشته شدند در نظارت از محل رویداد نیز سهم داشته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 مشنوید. اگر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آمریکا برنده شود بر افغانستان چه تأثیر خواهد گذاشت؟ مجله دیپلمات در مقاله تحت این عنوان می نویسد ترامپ احتمال دارد که در پالیسی واشنگتن درباره افغانستان تغییرات بنیادی به میان آورد. بیشتر در این مورد اینجا از مقیم نائب می شنویم.
مجله دیپلمات در این مقاله می نویسد ارچند عمر متین حمله کننده بر یک نایت کلاب همجنسگرایان در اورلند امریکا یک امریکایی افغانی الاصل و در شهر نیویورک امریکا بزرگ شده بود، اما دونالد ترامپ ادعا کرد که او افغان تولد شده و پیشنهاد خود مبنی بر ممنوع ساختن موقت ورود مسلمانان به امریکا را توجیه کرد. مجله دیپلمات می نویسد در صورتی که دونالد ترامپ به قدرت برسد و کنگرس این پیشنهاد وی را هم رد کند، ریاست جمهوری ترامپ می تواند یک تغییر بنیادی را در پالیسی واشنگتن نسبت به افغانستان به میان آورد. مجله می نویسد اگر به اظهارات و پیشنهادات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا نگاه انداخته شود، نشان می دهد که پالیسی آمریکا درباره افغانستان بر ثبات کوتاه مدت این کشور و زیر نظر داشتن پاکستان استوار خواهد بود. این پالیسی با خط مش کنونی آمریکا درباره افغانستان خیلی تفاوت دارد. بخش مهم پالیسی فعلی آمریکا را در افغانستان حکومتداری و تقویت ادارات دولتی تشکیل می دهد. مجله در ادامه مقاله می نویسد این نظر دونالد ترامپ که دهشت افغانی و تروریسم را مرتبط به افغانستان می داند می تواند روابط بین کابل و واشنگتن را متشنج سازد و حمایت مقامات افغان را درباره آمریکا علیه تروریسم تضعیف نماید. مجله دیپلمات می نویسد اینکه دونالد ترامپ تروریسم را با جامعه افغانی مرتبط می داند. این موضوع امکان دارد اساسیت ها و دشمنی ها را نسبت به آمریکا برانگیزد. مجله دیپلمات در ادامه این مقاله می نویسد در حالی که نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا درباره حضور دوامدار نیروهای نظامی این کشور کدام حرف قاطع را به زبان نیاورده، اما با تلاش های واشنگتن در مورد دولت سازی در افغانستان همواره مخالفت کرده است. دونالد ترامپ دو سال قبل خواست که اساکر آمریکایی از افغانستان باید به کشور برگردانیده شوند و در مورد مصرف میلیاردها دلار آمریکا ابراز تأسف کرد که در افغانستان به هدر رفته است. اما به نوشته مجله دیپلمات دونالد ترامپ یک سال بعد از آن موقف نرمتر اختیار کرد و از باقی ماندن 9800 عسکر در افغانستان حمایت نمود. ترامپ باز هم تاکید کرد که این عساکر برای دولت سازی در افغانستان تلاش نکنند و همه توجهشان را بر رفع تهدیدهای اتمی متمرکز نمایند. با باور نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان برای نظارت تأسیسات اتمی پاکستان تاثیرگذار خواهد بود. مجله دیپلمات در ادامه می نویسد دونالد ترامپ در تازه ترین پیشنهاداتش گفته است که با آرامی و ثبات در افغانستان و شکست طالبان متحد است، اما باز هم سخنان وی در کارزار انتخاباتی امکان دارد تنش‌های را در روابط بین واشنگتن و کابل ایجاد کند.
مقیم نایب بود و میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. فردا هفته صبح بازم منتظر شما هستیم. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ. روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید.